یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم در ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره د خپلو مرستو پر ځنډولو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وایي
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده.
وړاندې مو د روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو له جزئیاتو هم خبرو چې د افغانستان په اړه شخېدلې دي. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي نه هیله دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به واورئ.
په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوری څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیس سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. چین د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغنده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. بشپړ خبرونه. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو د نړیوال وجی صندوق ویان جری رایس وویل له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی، په دې معنا چې د دې مالي ماسسې مرستې هم ځنډول شوې دي. ټاکل شوی و چې د پیسو نړیوال وجی صندوق 340 میلیون ډالر د تیرې اګست میاشتې په دوهمه نیمه کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي، خو د همدې میاشتې په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ماسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. ښاغلی رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې وکړې. د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یوه سوله ییز باثباته او سوکاله افغانستان کې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي. عمران خان او ابراهیم رئیسی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت یې اعلان کړی، د پاکستان په ګډون هیڅ یوه هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. پاکستان ویلي چې په دې اړه پریکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي. پاکستان یو له دریو هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هېواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د روسیې، ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو او د متحدانو وتلو یې په دې هیواد کې نوې ستونزې رامنځته کړې دي. د هغه په وینا په دې هیواد کې تر اوسه سیاسي نظام سم نه دی جوړ شوی او قومي او مذهبي شخړې جدي دي او د کورنۍ جګړې خطر شته. له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د تېرې میلادي میاشتې په 1 دوه اونۍ مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي ووتل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ردا القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لسک شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په ګاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه ترورستي ډله د سوریې په شمال لویدیځ کې د حیات تحریر الشام په نوم د یاغیانو له ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د خزانې وزارت د پریکړې له مخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمني کنګل کیږي. چین د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، د وسلو سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا هڅې زیانمنوي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې امریکا او متحدان په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د زیاتیدونکي پوځي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده.
اسد رادو په منځني صفه 12 شپږنی ویټول افغانستان کې او احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي تر هغې پورې به یې له افغانستان سره خپلې اړیکې ځنډولې وي چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه نړیوالې ټولنې خپل دریځ روښانه کړی نه وي. نړیوال وچی صندوق ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د روان بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره دې بیړني ګامونه پورته کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د دوی همکارانو ته دې د مرستو پر سوالو کې آسانتیاوي برابرې شي. طالبان سوي تفصیل په دې راپور کې
د پیسو نړیوال صندوق چارواکو د افغانستان د وروستي حالاتو په ترڅ کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې تر هغه بل د غهواد سره مرستې نه کوي تر کومه پورې چې د طالبانو پر رهبرۍ د حکومت په اړه نړیوال ټولنې خپل دریض نوی روښانه کړي. د نړیوال وجهي صندوق ویان ګری رایس د پنځشنبه په ورځ نو وخت په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل موږ په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندلو په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا رهبری کیږو او موکوس محل داملا تر نه لرو. نو حالته IMF برنامه و زندول سوا او بیا لکه څنګه چې مختیره میاستو ویل افغانستان په دې وخت کې نسی کولای چې IMF یا نور سرچینو ته لاسرسي ومومي. خغلی رئیس وویل چې نړیوال وچی صندوق چمتو دی چې له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړي ترڅو د راتلونکو بشري بحران د مخه نیولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. بهرنۍ مرستندوی هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي او ویلي دي چې دا د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت په چلند پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلکو ته د عادي بانک لیک هم بند شوی دی. د کار عادي افغانان د انفلاسیون لوړې کچې بيوزلۍ نغد پیسو کمښت او د بیکاری جریدو سره مخ کړی دي. طالبان د پیسو نړیوال صندوق د سرګندونو په اړه وایي چې دغه ډول پریکړه ناسمه ده او دا د عام خلکو حق دی چې باید ورکړل شي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا د پریکړه د بشري حقوقو خلاف چاره ده.
د نړیوال ټولنې یا د نړیوال بانک له خوانه او یا د وزیر صندوق له خوانه داسې د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کېدل دا د بشر د حقوقو خلاف موضوع ده، ځکه دا پیسې د افغانانو حق ده او افغانان نوې له جګړې راوتلي مرستې کومک همکارۍ ته ضرورت لري، اقتصاد او پکو درېدو ته ضرورت لري. دوی باید افغانانو په حق باندې تیری ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې سیاسي مسایل د افغانستان د خلکو حقوق سره ونه تړي.
نړیوال وجهي صندوق وروسته له هغې خپلې مرستې وځنډولې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش مخکې وویل چې افغانستان د بشري ناورین او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بنسټیزو خدماتو له بشپړ سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې ټولو مرستندویه کارګرانو، ښځینه او نارینه ته باید اجازه ورکړل سي چې دوی خپل حیاتي کار په خوندیتوب ترسره کړي پرته له ځورونې، ویرې یا ډار څخه. په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ټولو ښځینه او نارینه او کارکوونکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړل سوې او دوی کولی سي خپلو دندو ته دوام ورکړي. طالبان څه باندې یوه میاشت وړاندې پر ټول افغانستان واکمن سول او په دې وروستیو لنډو څو ورځو کې د دغې ډلې له لوري اعلان سوې کابینه کې هم ټول د طالبانو غړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې فعالین بیا د نړیوال وحشي صندوق اعلان سوې پریکړه ناسمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال یونس مومند وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د دغه سازمان یا د پریکړه نامناسبه ده او باید د بشري ناورین د مخنیوي لپاره بیرته پرې غور وسي.
د افغانستان سیاست دی هغه د افغانستان د دولت موضوع ده او د حکومت موضوع ده. ولې که چېرې بشري مځکې د نړیوالو وحشي صندوقونه رسېږي، زه فکر کوم د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. هیله ده چې د افغانستان اقتصاد د نورو توانو څخه وژغوري او نور د افغانستان اقتصاد ته زیان ونه رسېږي. هیله ده چې په دې باره کې نړیوال وحشي صندوق بېرته خپل تصمیم واړوي، خبري او سیاست په جریان لري، ولې د افغانستان پر خلکو باندې نور د اقتصادي ظلم.
نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر وروستیو حالاتو اندېښنه ښودلې او په خپلو بېلابېلو راپورونو کې ویلي چې دا مهال د دغه هیواد له نیمایي زیات نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول، نړیوال بانک او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې خپل اعلان سوي 4.9 میلیارد ډالر مرستې کنګل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. پاکستان تر اوسه د طالبانو اداره د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او وایي چې له نورو سره په مشوره به دا کار وکړي. پاکستان په روسیه کې د افغانستان په اړه ډیپلوماتیک حساسیت کړي او له بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه نیولې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې د افغانستان په اړه د دوه هیوادونو ترمنځ همشغي ډېره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګونو زره ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه، څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوې ده چې د امرستې طالبانو ته ور نه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
We are totally
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی دی چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګري ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
په افغانستان کې د کوم قانون له مخې پریکړې کیږي؟ تر وی میاشتې ډیره موده وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وساحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو څخه عبدالستار سعادت دی. په دې اړه نور جزئیات له دوی څخه اورو.
پخوانی اساسي قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بند کړی نه دي. ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو د غونډې ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کې لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کې مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې تندې.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټواله په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی د سې نشو ویلای چې بخښنه نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغه مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمی دی، پخوانی دی. طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې نو د جزایی حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریځ موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېد موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولای شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، دی البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا التسواتيا او بنزل زرا نوي مندل شيء.
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاک استعفا ورکړه. اغلی کاک پرون وروسته له دې له دندې لاس واخیست چې د هالند پارلمان اکثرو غړي وویل چې دی باید تیره میاشت له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثرو غړیو وویل چې تېره میاشت یې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بېلابېلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکوي. د هالند پوځي الوتکو د اګست د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیک کې چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1548 غړیو دې پریکړه لیک ته مثبتې، 492 منفي او 50 سپینې رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک کې چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیځ د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې چې د دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیځ اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحدو ایالاتونو څه باندې دوی ونی وړاندې، یعنی د اګست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسما پای ته ورساوه.
ستاسو له پیغامونو
زه احمد همدرد لغمان نازاده رادیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې هیله چې نه شریکي موږ له برق څخه محروم یو په دې 6 کالو کې او موږ ډېرې وعدې موږ سره شوي دي. دلته تقریبا د لغمان د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان په سیمه کې موږ اوسېږو او برق نه لرو، ډېر مشکلاتو سره مخ یو. او څو ځلې موږ سره وعدې شوي دي او حتی تر دې پورې چې اوس په نیمایي ساحه کې پایې هم لګېدلې دي، خو هېڅوک ورته داسې عملي جامه نه وراغون دي. او موږ له اسلامي امارات نه دا خواهش لرو چې دې ته توجه وکړي او خلکو ته به روزګار هم پیدا شي او سهولت به هم ورته پیدا شي. والسلام.
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا اوسېدونکی رحمت الله مای پیم مایبین اروپې پروسه کالم نه دی را کړی، څه کالم نه دی را کړی. اوس جنګونه او تذکیره هم بندې شوې. موږ ولا پور کړو او پور هم څوک نه را کړي، وږي مړ کېږو. او طالبانو په هغو کوټرو بندکو باندې هم پیسې زیاتې کړي، مالیه ډېره غواړي، سمڅو باندې هم ظرفې غواړي. موږ به دا څه کړو؟ دا موږ هم وږي، دوی هم وږي. اخر به دا گزاره څنګه سره کړو؟ عوام خو تبا برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي. ملګرو ملتو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم جناب الله شیخ احمد بهلی من درته کوم چې لوړ ساده نه تاسو ته کوم پیژند اسلامي مرابط محترم مشران نه خل د شخول ټول زوکونو ته امر کې خبر اعلان سره سم ان شاء الله دوی خبر اعلان هغه څوک چې د حکومت د غلو سمن ځوان راکمي او د حکومت د سمن ځای کې ساتي خبر اعلان باید موږ دې حفاظت وکړي او مشران دې متوجه شي څو ځوکونو دې څه متوجه شي خبر اعلان سره دې نرم چلند وکړي خبر اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې داسې چلند کوي خبر اعلان سره دې خبر اعلان مجبور دي ټول به هیواد وځي خبر اعلان له هیواد وځي د هیواد ډېر د بدو زیات څه مخکې والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. شزین افغان لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه لیدي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پرته هیواد د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسي د شزین لوبغاړو په ګډون ګڼې شزي چې په خوا په ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې تکسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خور یې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بسیروی لسکلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زموږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متر و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی وا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقه ته به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورستی کلونو کې ډیره مسابقه کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارد پکې جوړ کړي. د بسیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په 23مه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران په کې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وای انجلی ده ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتی نشي.
پن یو میاشت کېږي چې مونږ د تمریناتو نه یعنی شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهېږئ چې د وخت نه چې دوی راغلی دي مونږ نشو کوی چې حتی وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هېڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیلې نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې تېرې نه راوم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد دې وړ شي یعنی جیت لار شي. او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو.
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
نن دوی بجې له ازادي راډیو یعنی له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمه یا میلمنو پوښتنې وکړئ او د هلمند په باره کې له هغوی سره خپل نظر شریک کړئ دولس بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور
د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څخه باندې یوه میاشت وروسته د پیسو دغې نړیوالې مالي ماسې په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات باید خپل مسؤلیت ومني او په افغانستان کې بیا رغونه له دې هېواد سره اقتصادي او بشري مرستې بیرته پیل کړي د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې وانګي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د روسیې ایران او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د څلور اړخیزې غونډې په پای کې دا خبره وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکو او د سفرونو اسانتیا برابرونکو د بندیزونو په تور لسک شامل کړل د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی چین د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوې امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د وسلو د سیالیو د سختېدو سبب شي د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا پر اټومي وسلو سنبال او پتلونو د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي
دا ساجی رادیو د دولس بجو د خبرونه خبری برخه مو هم دومره و اونیس پروگرام ته مخه کوو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام په افغانستان کې رواني ناروغي ته ځانګړی شوی دی د هغه ناروغي ده چې په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره زیاته شوې ده په دې اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې پروگرام کې چې نوریاس نوري وړاندې کوي اورېدلی شي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو پر هغې ناروغۍ چې په دې هېواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی د لسیزو جنگ جګړې بې وزلي نیستي کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کیږي په دې خبرونه کې مو د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیزالدین همت ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب عزیزالدین همت خبرونه ته ښه راغلاست
تشکر
کراشو لومړی دې پوښتنه ته چې داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي
بسم الله الرحمن الرحیم اگر چې موږ او تاسو پوهیږو چې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورځ په ورځ د رواني امراضو او د مشکلاتو کچه مخ په زیاتېدو ده اما خصوصا په افغانستان کې په خوابه ما همیشه د رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلي چې په افغانستان کې 15% خلک په رواني امراضو او تقریبا 90% په رواني مشکل باندې اخته دي چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري په رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریس باید دوا ورکی او په هفته کې یو دلی دولس مریضان باید شپخانه تراشی او د سایکوتراپی لمخه چې د روان شناس لخوا اجرا کیږي دوی باید دې ته درو. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته، لیکن ما تقریبا دو میاشتې مخکې د آلمان نه یو چاره ته زنګ وو چې زما خپلوان مې وو، دو ویلې دو چولې چې یو متبر آجاس د جرمنی دی، دو ویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي. نو نه پوهېږم او زه چې ورځ پر ورځ ګورم، زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د فیرې نه یې معلومېږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري.
زه باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونی دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د برشي نه آګاه دی. ځکه چې دلته 40 کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کیږي. دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی، نو دا به رواني مشکل پر رواني مرضی باندې تبدیلیږي.
تاسو مشخص کوم تعریف شته چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلاوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغه په کومه کټګوري کې راځي، او آیا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوی تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلي؟
خو باید دوایم چې مونږ څنګه رواني مریض څنګه مونږ پیژندلی شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورت انګیزه ده او مقابل کې یو خورت عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورت انګیزه په مقابل کې تقریبا دوه منه دی عکس العمل ښیي. په تور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل دې ډېر کم دی، اندازې کم ده، اما قابل چې مسله دی تپنچه اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني. نو دغه چې انسانان غیر نارمل دي او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخلي. او حتی دا درته وایم زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل دی رواني. دلته پیغم تاسو دلته کابل ته راغلی یاستئ، دلته ګورې چې په سړک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر څو چې لاس دغه ته ونیلی شي ډرایور ته ونی شي موټر درته نه درې، حتی کله باندې په خو څنګ ته دی راځي. علت یې دا دی چې دا سړی وار خطا دی او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني څه شی دی؟ وار خطا کېدل دي. همیشه ورخته یا همیشه خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیازا ویلی شم چې ورځ پر په افغانستان کې دا او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې نه وای لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل که دوم ورځ زنانه ته چادري واچوله او لرګې او دغه ورسره وو خلک به یې وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. اوس چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه هغه حرکات چې طالبانو آګاه شعور ته راغله، نو دلته خلک عکسالعمل ښیي. ټول خلک وارخطا تاسو ولیدل چې په میدان وایي کې په زرهاو خلک غلطه بتله او تښتېدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي وه چې که وویلی شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتېږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حده زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابېږي، یعنی دا د یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله
نو شو ویل که اضافه شي رواني مشکل دی.
دا مشکل دی. بلې کراش دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې په سړو کې په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده که په ماشومانو کې په کوم قشر؟
اوله درجه چلته افغانستان کې چې ګورو د پجورت سره وایي چې ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد چې په دې جنگ کې تولد شول، په جنگ کې لوی شول، په جنگ کې ځوانان شول، په جنگ کې فاکولټې ولوسته چې فاروق شو، زمینه د نه د مساعده چې دی واده وکړي، او واده د رواني مشکل او د رواني مرضي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید. اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزي، چې خصوصا خزي اکثره په جوار خوان یا پر ډپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو په لحاظ دلته ویلې شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مریضۍ او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړې ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځه تلو څه لارې چارې شته ده، او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغسې ژور خفګان اخته شوی دی، او څه کولی شي دوی له خپله اړخه؟
په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلاتو او رواني مریضانو دا دی چې کوم وخت کې ښځه د عاملدار شي، دلته دوی نه پوهېږي چې روان شناسي میګانه میړه او فامیل د خسر او خواښې د دې ښځې سره څنګه برخورد کوي، هغه خو مشکل لري. اما همیشه دپاره په افغانستان کې په دغسې وخت کې چې ښځه عاملدار شي، جنگ دی، غالمغال دی، وهل دی، رټل دی، ولې دی د ورکوټي واز دی نه د زده کړې دی چې د ده په مخ کې د دې ځوان چې وعدې کړې د ده په مخ کې مور و پلار یې جنگ کړې، بیا هم په تخت شعور کې پراته دي. نو کوم وخت کې چې مجرد دا کور ته ننوځي دا یو سل شپېته درجه دی تغییر کوي. نو خبره دلته دا ده چې باید د کوم وخت کې عاملدار شي ډېر په سړک کې نور سره خبرې وشي، او که اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د تجربې هغه لپاره باید ورکړل شي، حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جارو جنجالي ماشوم سخت کېږي یا نقصان کوي. نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې ښځې هم په ژور خفګان باندې اخته دي، دوی سره باید داسې وضع وشي. روان شناسان وایي چې هفته کې یو ورځې خپل خاوند د فامیل مشر فامیل د خپل فامیل سره باید د کور ووځي، او یو پارک ته او یا یو لکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاشي چې اقتصادي ښي. اما متاسفانه دا اکثره خلکو اقتصاد خصوصا په دې شرایطو کې ښه نه دی، او ژور خفګان علائم هم دا دي چې همیشه جګر خونه ژاړي، او اشتها نه وي، خوب د منځه ځي، او که ډېر زیات شي او دا نرینه یا ښځه چې په دې ډپریشن یا ژور خفګان اخته وي خپل ځان بیګانه فکر کوي چې زه اوس څوک نه لرم، او که ډېر شدید شي ژور خفګان دا ځان وژنه کوي.
بله ډاکټر صاحب، ان کور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبرې وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبرې وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، دا که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنوي په تیر بیا اوسنی وضعیت کې د روغتیايي خدمتونو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري، دا هغه موضوع مو چې انتخاب کړی ده ډېر عام ده په افغانستان کې او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو، او تاسو که لطفا ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکو راواخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف مو ډېر شي. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیکی د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما زما د ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنې دي. یو څوک بد اخلاقه ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډېرې بدې خبرې کوي، او یعنی بد اخلاقي کوي. آیا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگانه مونږ رواني مریض ویلی شو؟ یو او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي، حتی غوسه د کنټرول نه وځي، آیا داسې اشخاص ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب یاداشت کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني پوښتنه مطرح کړئ
زه کله د مشکل خو چکیم د وخل دا خو پر احتیاط د په هر چا کې د درسره مشکل اول په مکه دی لکه مثال مشکل وخل مرض و خو یو د جوار خپګانی و خو یو زه خپل چې کله کې ملګری سره خبره کوم زه فکر کوم چې زه خېخ وګه خبره کوم او پاره واخ کې مت پاته نه ویل کې دلی دای منه ته پړ شي وي زه نه غوړم چې کله څخ ترخه خبره وکم یا ما خبره و چې کلا کې وي زه غوړم کوشش کوم چې ان خشول یو لګما په مقابل کې منه خپاشي دا مشکل شته د سره کنده هغه وکم ډاکټر صاحب نام خو ده
دا اولنی سوال خو دا و چې یو نفر ګوري که دای د خو د هر ورکو کی موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او ډېر د باندې بد تاثیر کوي یا خراب یا نه کوي د ورور مې د جلال آباد نه دای ویلې چې د تا رواني مشکل یا مریضي ویلې شو ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري کوونه لري اصلا نه غواړي
لیونه دې چې دې هیڅ نه خبر نه دي بله ډاکټر صاحب بله یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی بدل جلری سپک سپور وي د سې توند خبرې کوي یو بل دا و چې په یو څوک د شپه عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي د دې دواړه لرونی په لونه روغان دي
نه من قبول شو چې اخلاق نسبی دي مطلق نه دي مثلا په افغانستان کې د یو جنې سره ګرځېدل بد اخلاقی ده په اروپا کې د یو جنې سره ګرځېدل اخلاق دي نو دلته بد اخلاقی مثلا د کوم نگانه بد اخلاق په دې سب چې د خرچا ته کنجلي کوي بدې خبرې کوي کدغې نو د په مجید کې دا شی زده کړي دي په فامیل کې دا شی زده کړي دغه علت دی نو موږ ویلی شو چې د دې لپاره چې دا زده نه مخنیوی وکي هغه معصوم چې په یو کور کې پیدا کیږي زده په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلي ونه کی یو بل باید بد بد نامه باندې یاد یې کی نو مغه وخت کې دوه ولی د یو انسان شخصیت روان شناسان وای په دې شپې ته تقریبا 90% ته تولد نه حتی دا ویلی شم چې د ځایګون په تشکل نه تر پینځه کاله نه پورې 50% د شخصیت جوړی دي او څو عمر د چې مثلا شپېته کاله نور وروسته د پینځه تقریبا شپېته او یو کاله دی او یو کاله نه پورې ژوند دی دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د په دغه پیندې په څه کلو کې تکلیف لري دا ویلی شو چې تاسو ولوند ته پیندې کلنې پورې دوره ډېر خطرناک او ډېر مور پلار ډېر مهي ډېر مالم باید اب اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کېږي بیرون رتل کېږي مال وی حتی حدیث پیغمبر دې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپینګلی احترام وکړي او کوم معصوم لاس کښنه کی
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا د سوي ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به د ایستډول ټولنه کې را څرګندېږي کله چې د برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم او رواجونه دودونه چې دی یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او کدا هم ل رواني بحث سره تړلې دی ل رواني ناروغي سره
او خلک دا کوم شخصیت تعریف کوو ای شخصیت مساوي کیږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسو وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپل ول سوالې کې زمون پلار ډېر بلسه دی اپشړیو او ډېر خبر خود به کوو د خلکو سره د غسر یو وراثت فوق العاده تاثیر لري افلاطون وای چې غټه چوکي هغه خلکو ته ورکی چې هغه پدر کړدی خبره ساتل لري خخانه دانی او بیا وای دا خراب قلابی دیموکراسي کله کله کولی شي چې بے نسب انسان وراثت دې تحصیل لې او بے نسب خلک لوړو مقامات ته ورسیږي نو همیشه د پاره خلک غټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتل کوي تاسو وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې څلوېښت کاله حکومت یې وکړ ډېر آرامي وه هر دې ښوونځی ته سړی چې به مې وویل ولسوالۍ ته وایي د خان صاحب راول زوی دې راول چې دغه کې ونیسم هغه نو څه شو ګوره که یو هلک د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي بیا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه دی پلار دې څومره ښه شخصیت دی دا ګوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده
بلې تشکر مننه مهرباني ځان رو پیژنئ د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړې خبرونه ده مهرباني
سلامونه احترامه ډاکټر صاحب تاسو ته کامران د ننګرهار څخه
کامران صاحب خبرونه ته خره لاست بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه
ډاکټر صاحب موږ سره بس دسي رواني ناروغ دی دا کلوم پرامین جاری خوري کلوم پرامین و چې دا بدبختانه د جګړې راغلي بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته دوا بل کوم کې دا ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه دا کلوم پرامین
نه زه کلینیکي تنظیم د سایکوتراپی او د روان درمانه په واسطه او رواني مشورې په واسطه مریض ته دوا کوم په دوا نه پیژم دوا کې دی شي چې هغه ته دغه بعضی متخصصین ډاکټرانو شته دوا ورکوي مثلا سید جلال غلطه موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي د دوا ورته وخوي کولی شي تاسو ته کومک وکړي او کله روان شناس ته ضرورت وي په پوهنځي تعلیم او تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی اکثر روان شناسان زموږ د انجمن غړي دي هغوی ته مراجعه وکړي
ډاکټر صاحب تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي د یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی که په لنډه توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته او آیا دا کافي دي
ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت امې په دولت په توګه په ټول افغانستان کې یو ښه په خانه د صحت رواني کابل په نامه فیرای الودین کې چې هغه ملي کوم د تداوی لپاره لازم نه دی چې شپې ته بستر د رواني مریضانو دی او تلويخ فیصد د معتادینو حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو ښه په خانه کې باید نه تاسو وګورئ بهترین وخت دا تقریبا دو کال وصول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټول دنیا کې او دلته یو اشاریه دو میلیارد دا ډالر کومک شو او حال دا چې دلته چا د ټول څه کورونا نیو حتی د مخران په وزارت صحت باندې زه خپل پروسه کړی نیولم په کور کې تداوی خپل په پیسو دوا می واخته یعنی دولت دې نه یو اشاریه دو میلیارد خدای دې دوی ته انصاف ورکړي دا چې چاو خور خدای دې در بدره کی او په کورونا مریضي باندې اخته شي کنه دغه پیسو نه بهترین زر بستری ز شپخانه په کابل کې او حال دل کا زر نوې 220 بستری ز په اکثر ولایتو کې دا شپخانه جوړدل او دا به څومره فائدہ به کړی هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د صحت امه په دغه بر ما همیشه د پاره چې دی وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی ودین د صحت روان کې ما خبرې کړي او دا مې پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي او د رواني مریضي رواني دي حتی د کورونا مریضي نه مشکل ده او حتی د تبرکلوز نه مریضي د سرطان نه مریضي سرطان مریضي ځانوژن نه کوي په کورونا کې ځانوژن اما په رواني په ډیپریشن یا ځور خفګان کې سره دغه کوي نو دلته ده چې بیا هم وزیر د صحت امې موجوده ته هر څوک چې دی دته په وضاحت وایم چې دولت ته وایي چې په دغه برخه کې دوی کومک وکړي او شفاخانه دي خصوصا په کابل کې اکرن باید 320 سری د شفاخانه باید دي
دغه سبب به هم په دې باندې خبرې وکړو د امکاناتو باندې یو اوریدونکو لري سکایپ لري مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب همت نه پوښتنه لري مهرباني
اتقلا همت مو د جلال آباد
بلې همت صاحب خبرونه تخره غلاست له ډاکټر صاحب عزیز الدین همت نه پوښتنه لري اول تاسو هم همت خلاص کوئ څه خو خپلې خو بنل لري سره
نه خپلې نه لري سره هو ډاکټر صاحب نامه دوه پوښتنه دي اول پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موحد فرق کوي کنه نو کچېره موحد هم خو سي چاپريال هم برابر ده نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي علت به سي
او من رواني مريضي او رواني مشکل د پاره دوا محیط درو یو وراثت ته یو محیط ته بعد نیکه پر رواني مريضي باندې د یاختو حتی ویلی شو شزم پشت هم که شلم اولادی پر رواني مريضي باندې ارته شي محیط مرته جوړ دی اقتصاد هم څه دی هر څه لیکن دا تاثیر د وراثت ته وراثت هم مريضي انتقالوي.
ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پرونی ناروغي ډیر کسان اخته دي د فسادي ډیر لوړه ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي کنه؟
ډیر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکي روانشناس نه بلکې په صحت رواني شفاخانه کې ما کار کړی لکه څه زده کړی دي. مونږ اصلا تربیتي روان شناسان اوسو. څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستی چې دوم سنف کې دا رشته اصلا تربیتي و. د المان ته لاړم، انجمن د روان شناسانو د المان د دعوت کړم او ډېر زمونږ عزت یې وکړ. زه هغوی ویوړم د روان شناسۍ ته انسټیټیوټ روان شناسۍ کې چې برلین کې دی هغه ته چلاړو. یو کلینیکي روان شناس اووه کاله درس لري او روان شناسۍ تربیتي څلور کاله چې هغه په ولایتو کې درس ورکوي من نه لرم. اما بیا هم صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولس روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړې ده. دلته مونږ روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغومره هڅه نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
لکه دا ده چې په رواني مریضۍ کې دای فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونی دی. ډاکټر ته روان شناس ته دی مراجعه نه کوي بلکې خصوصا خوب یې خرابي فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او بېګاهي دا خوري. ډېر غټان سي پاتا د اشرف غني په وخت کې ما همېشه د په کابل نیست تلویزیون کې پروسه کالې مې مرکې کول. ډېر دا غټان په رواني مرض باندې اخته وو لیکن دوی شرمېدل ځکه دوی همېشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تراشي د دوی کورونه په پسلي دیوالونو باندې محاصره دي په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور هر لحظه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې دونه وا انزایټي اضطراب چې ډېر خطرناک مریضي ده ورته پیدا کیږي لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږئ، دا یو مریض د خیر دی نسبت نورو مریضانو ته چې ډېر توجه کوي رواني ته توجه وکړي چې دا ډېره خطرناکه مریضي ده.
کراش اوس د خپل بحث سره راغونډ کړو. تاسو څه ډول ارزوي دغه اوسنی وضعیت؟ څلوېښت کاله څه باندې په افغانستان کې جګړه وشوله، اوس هغه یو نسبی سول ټینګه شوې ده په دې هیله چې دغه امنیت هم د یو ثبات سبب وګرځېږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوی دی، موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد اوسېږو؟
نه خیر، ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه دا د رواني دا او په خطر. ما خپل طالبانو وروڼو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته هغه پرسونل جنګي پرسونل د شیور ته واغوندي ویښتان یې کم کړي چې اکثر خلکو ویریږي هغه پخوانی حالت تکراري. د خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي دریشیدانې اغوستې دي حتی عینکې په سترګو کې دي چې هر سړی ګوري ډېر خوشحالېږي وایي او دا خو مغه اردو ده. خبره دلته دا ده یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم. یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی سبا ته وایي چې مدې څوک کېږي تب بیګامه ته چا وویلې یو زنګ یې یو سرمالمې ته په درېیم نه کرایم کې هغه وویلې ولا دلته مونږ ته ویل شوي چې هېڅ ادري مهمدا کوي تر بل وخته پورې چې امیر نه. ما بیا د طالبانو وروڼو ته به ورباندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي مکتبونه شروع کوي چې دا هم د خلکو پر روان تاثیر کوي او حتی خپل د طالبانو د دولت قوت خي چې دلته جهان متوجي کیږي چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت پیژني او تقریبا دوه درې میاشتې کیږي چې زما مامورین ما حتی ما ولیدل چې شمنو دوی څنګه خلکو خپل توشکونه خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي، بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي او بعضې وایي دا وطن تر کوو او ځو. دوه قسم معلومین لرو، یو رواني معلومین دي، یو فزیکي. فزیکي یو کلاسې قطع شي بل عضوه کوي، اما رواني معلوم ډېر خطرناک دی، دی ریښي اتلو باطل شي. او بل بیا د ټولو وطندارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تیر شو، په هغې مسایلو کې ګوتې مه وه، او سبا نه ده معلومه ته ژوندی مړ کېږي. باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندې، ځان خوشحاله وساتې، موسیقي واورې.
کور ودان ډیر وخت نه لرو. ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو
په خدمت کې
ډیر
حاج اکبر دې رواني مریض لپاره لارښوونه وکړي.
ډیر مننه کور ودان، پر راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، دې بحثونو ته بیا هم ادامه ورکو. کور ودان د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. له تاسو ټولو هم مننه چې تلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری اس نوری له تاسو اجازه غواړم، له خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه.